السلام علیکم پاپنسان کې د شپې نه بجسوي او بیا هم د ازادي رادیو یو بل خبرونه تاسو هر کله کوي چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام یې په دویمه نیمایي کې خبريږي پنځشنبه ده د غویا ساور شلمه د می نهمه په پیل کې خبرونه د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې سبا او بل سبا د افغانستان په دوه وشتو ولایتونو کې د تیز باران تالندې برېښنا نسبتا تیزو بادونو او سیلابونو اټکل کړی دی دغه ادارې ویلي چې په بیلابیلو ولایتونو کې به د ورښتونو اندازه له 15 څخه تر 45 ملي مترو پورې وي د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي پرون د کابل له نړیوال هوایي ډګر د افغان حاجانو لومړی جوپه چې 230 کسان کېدل د سعودي عربستان مدینې ښار ته روانه سوه بختر خبري اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن هم د حج په نیت د مزار شریف له هوایي ډګر سعودي عربستان ته د 360 کسانو د روانېدو خبر ورکړی دی د طالبانو د حج او اوقافو وزارت د معلوماتو له مخې سږکال د افغان حاجانو ونډه شاوخوا 10,000 ده د بریتانیا په پلازمینه لندن کې پرون چهارشنبه په پلازګونو افغان پناه غوښتونکو رواندا ته د پناه غوښتونکو د لیږلو په مخالفت کې لاریون وکړ په هغو ویډیوي تصویرو کې چې پر ټولنیزو شبکو لاس په لاس کیږي پلازګونو افغان پناه غوښتونکو لیدل کیږي چې د بریتانیا د پارلمان مخې ته راټول شوي او وایي چې دوی باید رواندا ته د لیږلو په پریکړه کې شامل نسی ځکه د دوی په خبره رواندا د دوی لپاره خوندي ځای نه دی د ملګرو ملتونو او بشري حقوقو د بنسټونو له انتقادونو سره سره د بریتانیا پارلمان شاوخوا دوی اونې مخکې اعلان وکړ چې رواندا ته د پناه غوښتونکو د لیږلو لایحه تصویب کړه چې هلته د دوی دوسیې وڅېړل سي رواندا په پیل کې شاوخوا 15,000 پناه غوښتونکي ومني د افغانستان د خبرلونو مرکز له افغانستان انټرنیشنل راډیو تلویزیون سره د کار او همکاري منه کول د رسنیو د قانون خلاف کار بللای دی دغه بنسټ نن په ویلامیه کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو کمیسون تازه پریکړه چې له مخې له افغانستان انټرنیشنل سره هر ډول همکاري مناسبه د قانون خلاف عمل بللای دی د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو کمیسون پرون چهارشنبه د دې رسنۍ په اړه د پریکړه اعلان کړه د کمیسیون په ویلامه کې افغانستان انټرنیشنل رسنۍ په شخصیت وژنی د شخصي حریم په تیری د معلوماتو په تحریف او قومي او ژبنیو تعصبونو ته په لمن وهلو تورنه کړې ده د افغانستان د خبرلونه مرکز وایي د کمیسیون دا اعلامیه د فشار او سیاسي انګیزو ښکارندوی کوي په تیرو څه کم دریو کلونو کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر رسنیو ډول ډول محدودیتونه لګول سوي او ګڼې رسنۍ تړل سوي هم دي د پاکستان چارواکي وایي چې د بلوچستان ایالت په بندري ښار ګوادر کې نامعلومو وسلوالو تیر شپه و نایان وژلي او یو ټپي کړي د ګوادر د پولیسو د ماموریت مشر محسن علي بلوچ ځای رسنوي ته ویلي چې دغه پیښه په سربندن سیمه کې هغه وخت وسو چې نا څرګند وسلوالو پر یو کور چې دغه نایان پکې اوسېدل برید وکړ د دې پیښه مسؤلیت چا نه دی منلی د فلسطینی کډوالو د ملاتړو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې نن پنځشنبه ویلي چې په تیرو دریو ورځو کې چې اسرائیل د غزې په جنوبي ښار رفح کې خپل پوځي عملیات سخت کړي له دغه ښاره شاوخوا 80,000 کسان نورو ځایونو ته کډه شوي یو این آر ډبلیو ای په خپله اکسپانه کې لیکلي چې له تیرې دوشنبه د رفح ښار دغه 80,000 بې ځایه شوي کسان هڅه کوي چې په نورو ځایونو کې ځانونه پناه کړي د غزې له نورو برخو د جګړو له کبله څه باندې 1,000,000 کسانو رفح ښار ته پناه وړې ده د فلسطیني کډوالو دغې ادارې خبرداری ورکړ چې دغه کورنۍ په هیڅ ځای کې خوندي نه دي اسرائیل د نړیوالو له خبرداریو سره سره د رفح ښار په ځینو برخو کې د دوشنبه ناوخته خپل بریدونه پیل کړل د هنګری پلازمینه بوداپست کې نن په پوځي مراسمو سره د چین د ولسمشر شي جنګ پینګ تود هرکلی وسو د چین ولسمشر وروسته د هنګری له صدر اعظم ویکتور اوربان سره وکتل هنګری اروپا ته د شي جنګ پینګ د سفر دریم ټاپال دی هغه تر دې مخکې فرانسې او سربیا ته تللی وو د هنګری حکومت د شغلی شي او اوربان ترمنځ په بیلابیلو برخو کې تر لاسو د زیاتو دوړخیزو موافقو د لاسلیک خبر ورکړی دی هنګری د اروپایي اتحادیې یوازنی غړی هیواد دی چې د چین د یوه کمربند یوې لارې په لویه پروژه کې شامل دی خبرونه مو د شپې د 9 بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واورېدل د خبرونه په راپورونو کې اوري د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي افغانستان لا هم په نړۍ کې د بشري بحران له اړخه تر ټولو زیات زیانمن شوی هیواد دی
هیڅ د کارم څوک نشته چې موږ د پاره کار وکړي. خپل د پانتون نه فارغ یم، په زبانه چې دی وظیفې بندې کړې دي.
په افغانستان کې د بې وزلۍ زیاتېدو خو هومره کسان هم د کار پیدا کولو په نیت ځورولي.
د خپل روزمره ژوند په خاطر باندې وتلې سړکو بغل ته کچالان هم په پور یا لس خلطی یا پنځلس خلطی راوړو، تر مازدیګره سړک بغل تورته کرار ناست یو.
په پاکستان کې د لسګونو افغان کډوالو د نیولو خبر ورکول شوی دی. میدان وردګ وروستیو اورښتونو او سیلابونو خلک زیانمن کړي.
فصلونه اصلات هم د زردالو ګل نه کړی و، ګیلاس ګل نه کړی و، ټول دا ټول به نه وړي. اوس هم ورخ روان ده.
د چین ولسمشر د اروپا د سفر په لړ کې نن د هنګري له چارواکو سره خبرې وکړي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خپریږي.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ته. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم وایي چې افغانستان لا هم په نړۍ کې له تر ټولو ناوړ بشري بحران ځپلی هیواد دی. دغه سازمان د 2024 میلادي کال د افغانستان د بحران په وړاندې د اقدام د پلان په راپور کې چې تازه خبر کړي ویلي، دا اټکل مخې د افغانستان تر نیمایي زیات وګړي یعنی 3.5 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. دا هم تفصیل
په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته بیکاري او بېوزلي تر بل هر وخت زیاته شوې. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وای افغانستان لا هم په نړۍ کې تر ټولو ناوړه بشري بحران ځپلی هیواد دی. دغه سازمان د 2024 کال د افغانستان بحران ته د ځواب ویلو د پلان په راپور کې چې تیره ورځ خپور شوی ویلي، په روان کال کې د اټکل له مخې د افغانستان له نیمایي زیات نفوس یعنی 3.1 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د آی او ایم په وینا د افغانستان د نفوس 250 سلنه تر 13 کلونو کم عمر جوړوي چې په ټکو یې دا په نړۍ کې د ځوانانو له پلوه د یوه هیواد تر ټولو زیات نفوس دی. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ دغه سازمان اټکل کوي چې په روان 2024 کال کې به د افغانستان نفوس 4.15 میلیونه تنو ته ورسیږي چې 15 کاله مخکې 6.8 میلیونه وو. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله افغانان وایي د بېکارۍ له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی له نړیوالو مرستندویو بنسټونو نه د مرستې غوښتنه کوي. د ننګرهار یوې اوسیدونکې شکیبا ازادي راډیو ته وویل،
دوه دوه نیم کاله کېږي موږ په ډېر یو بد وضعیت کې اقتصادي مشکلاتو نه کړي ګزوریږو. وضعیت هم ورځ تر بلې خرابېږي. ان وچ ډوډۍ اوس موږ نه لرو چې موږ وچه ډوډۍ واخلو. څوک هم د کار نشته. جمهوریت وخت کې مې د پلار وظیفه وه، اوس چې دی په کور دی، هېڅ د کار هم څوک نشته چې موږ دپاره کار وکړي. خپله د پوهنتون نه فارغ یم، خو زبانه چې دی وظیفې بندې کړې دي.
د لغمان یو اوسیدونکي سمیع الله هم ورته شکایت وکړ او ویل،
کار روزګار بیخي خراب شوی دی. چوک ته لاړ شو بیرته تش لاس را روان یو. چوک کې بیخي مزدورۍ نشته، مزدورۍ نه پیدا کیږي. بلخوا موسسې دي زموږ په وطن کې چې ډېرې زیاتې موسسې دي، خو زموږ تپوس بیخي نه کوي. او تپوس د هغه چا کوي، مواد هغه چا ته ورکوي چې څوک ورسره بلدي وي، شناخته ورسره اوسیږي. بلې خوار غریب ته مواد نه ورکوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د نړیوال سازمان په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې اقلیمي بدلون وچکالي زیاته کړې او د سیلابونو لامل شوي چې لامل یې معیشت له ګواښ سره مخ شوی. آی او ایم د غرض ویلي چې په تیر 2023 میلادي کال کې د افغانستان 3/4 برخه کلیوالي سیمې له سختې وچکالۍ او له 20,000 ډیر افغانان د سیلابونو له امله اغېزمن شول او نږدې 2 میلیونه خلک په هغه سیمو کې ژوند کوي چې د سیلابونو له امله به ډیر اغېزمن شي. د کډوالو نړیوال سازمان همدارنګه ویلي چې په افغانستان کې دننه پر پخوانیو بې ځایه شویو سربیره سږ کال به 900,000 زیات نور کسان هم په دې هیواد کې له خپلو سیمو بې ځایه شي. دغه سازمان خبرداری ورکړی په داسې حال کې چې د دوی تمرکز په پاکستان دی، خو له ایرانه د کډوالو راستنېدنه به پر منابعو اغیز لا زیات کړي. هڅه مو وکړه چې د آی او ایم د وروستي راپور په اړه د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم ولرو، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. مخکې بیا د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کړې چې په افغانستان کې بشري وضعیت هغومره هم خراب نه دی لکه څنګه چې د نړیوالو سازمانونو په راپورونو کې ښودل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د تیرې مارچ میاشتې په راپور کې ویلي وو چې سږ کال به نږدې 3.5 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري چې تر نیمایي زیات نجونې او ښځې دي.
ومردل چې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي افغانستان لا هم په نړۍ کې له تر ټولو ناوړه بشري بحران ځپلی هیواد دی. په افغانستان کې د بېوزلۍ، بېکاري او اقتصادي ستونزو زیاتوالی د ماشومانو او ځوانانو ترڅنګ د کابل او یو شمېر نورو ولایتونو په خومره کسان هم واټونو کې کار کولو ته اړ کړي. دوی وای مجبور دي چې له سهار تر ماښامه په کمزوري ځان واټونو کې کار او مزدوري وکړي څو خپلې کورنۍ وچلوي. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
بېوزلۍ، بیکاری، اقتصادي ستونزو او هم د طالبانو د حکومت لخوا د متقاعدینو د معاشونو نه ورکړې په کابل او ولایتونو کې له کار ستړي د پاخه عمر لرونکي کسان هم بیا کار ته راایستلې دي. دوی وایي اړ شوي چې په واټونو کې له سهاره تر ماښامه مزدوري وکړي څو یوه مړۍ حلاله ډوډۍ ومومي. د دغو له ډلې یو شمېر یې چې عمرونه یې له شپېتو کالونو پورته دي، ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو کورنیو سرپرستان دي. د کابل اوسیدونکی یو شپېته کلن محمد نسیم چې په پښه معلول او د خپل شپږ کسیزې کورنۍ مشر دی وایي:
زه د کوڅې په یو کونج کې درېږم، درې څلور درجن کتابچې رانیسم او بیا یې پلورم، پنځوس افغانۍ پیدا کړم. درس او تعلیم هم سم نه دی. که خلکو درس ویلی، کتابچې ډېرې اخیستې، سرمایه هم نه لرم چې په کار واچوم او یو بل کار وکړم. د بلې خوا پښه مې هم درد کوي او د نسخې پیسې هم نشم پیدا کولی چې درمل واخلم.
نه شپېته کلن اتل هم چې د کابل ښار یو بل اوسیدونکی او پخوانی پوځي دی وایي د کورنۍ اته سره غړي ورتر غاړي دي. هغه ازادي راډیو ته وویل اوس د کابل ښار د اتمې ناحیې اړوند یوه سیمه کې پیاز او کچالو پلوري.
درې کاله درې نیم کاله چې زموږ ماشونه ټول پاتې دي، فقط موږ د خپل روزمره ژوند په خاطر باندې وتلې سړکو بغل ته عدلاسي کراچۍ او کچالان هم په پور یا لس خلطې یا پنځلس خلطې راوړو. تر مازدیګره سړک بغل کې ورته کرار ناست یو. هغه هم نو یا الله یا نصیب، کله سل روپۍ، کله پنځوس روپۍ، کله شپېته روپۍ. ما خپله خپل ژوند لګیا یو سره چې یو مړې ډوډۍ وچه ډوډۍ خپل بچیانو ته پیدا کړو.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی اتیا کلان خواجه محمد هم ورته شکایت لري او وایي چې ورځنۍ مزدوري کوي خو د خپلې کورنۍ لګښتونه نشي پوره کولای.
نه نه پر پامیر لرم، اتیا کلن سړی یم. دیاړي کوم، کله دیاړي پیدا سي کله نسي. ولاته نه پکې دا هیل تایران پاتې یم. مریضي خو یې سکه ده.
د پاخه او ډیر عمر لرونکي دا کسان وایي چې په کرایي کورونو کې اوسېږي او د کورنۍ نور غړي هم ټول بیکار دي. دا په داسې حال کې ده چې د درې کلونو په تیرېدو سره هم د طالبانو حکومت تر اوسه د متقاعدینو د تقاعد حقوق نه دي ورکړي او ډیری کورنۍ شکایت لري چې بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو دومره ځپلي چې آن د جامو اخیستلو او نورو لومړنیو اړتیاو د پوره کولو توان نه لري. طالبانو دغه شان په ډیری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې ښځې هم له کار کولو راګرځولې دي چې ډیری یې د خپلو کورنیو مرسته کوونکې وې. دوه ورځې وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په افغانستان کې د بېوزلۍ او لوږې له زیاتوالي اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې په افغانستان کې له هرو سلو کسانو څخه و څلوېښت د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام په خپله اکس پاڼه کې لیکلي وو چې دا ښیي د افغانستان د نږدې درې څلوېښت میلیونو وګړو له درېیمې برخې څخه زیات یې له بېوزلۍ او لوږې سره مخ دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. پاکستانی رسنیو ادعا کړې چې 210 افغانان چې په ناقانونه توګه پاکستان ته وښتي وو نیول سوي. ویل سوي په دې نیول سوو افغانانو کې څلوېښت میرمنې او شل ماشومان هم شامل دي چې غوښتل یې ایران ته ولاړ سي. دا هم تفصیل.
پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې 210 افغانان چې د پاکستان او افغانستان د پولې له لارې د هیواد ته په ناقانونه توګه دننه شوي وو، د مې په اتمه په دغه هیواد کې نیول شوي دي. د دنیا نیوز په خبر کې راغلي چې په نیول شویو کسانو کې څلوېښت میرمنې او شل ماشومان هم شامل دي. په خبر کې وړاندې راغلي چې د کسانو غوښتل د پاکستان له لارې ایران ته واوړي چې ټول نیول شوي افغانان د پوځیانو له لورې د نوکندي چارواکو ته سپارل شوي او لا زیاتې څېړنې به امنیتي چارواکي کوي. نوکندي پاکستان په بلوچستان ایالت پورې اړوند یو سیمه ده. د خبرتونو رو پاکستانی ورځپاڼو هم خبر کړی خو د پاکستان حکومت کومې ادارې تر اوسه رسمي نه دی تایید کړی. هڅه مو کړه د نیول شویو کسانو له کورنیو او هم په پاکستان کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت له مسؤلینو سره وغږیږو خو بریالي نه شو. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان کډوال ادعا کوي چې پاکستانی پولیس بې اسناده کډوال ځوروي او نیسي یې. د پاکستان په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال علي چې ادعا کوي وی یو نیمه میاشت وړاندې له ملګری سره نیول شوی و وایي
چې مونږرو کاستان زیاترش یې نیمه مشکل
دا د کډوالو سنځه د چې د پاکستان پولیس له کډوالو څخه پیسې اخلي موږ د سهار له 9 بجو د شپې تر 12 بجو وساتلو او بیا غختل ریپورت میکړي خو کله چې له موږ څخه شل 15 زره کلداري واخیستي موږ خوشی کړو
یو بل افغان کډوال سراج حمید کوي سره لدې چې د کډوالۍ ټوکنې درلوده خو د ویزې نه درلودو له امله نیول شوی و او په ټوکو یې شاوخوا څلور میاشتې د کراچۍ په زندان کې و په داسې حال کې چې زیاتوي روغتیایي حالت یې هم ښه نه و
مریضای زیات بودن اکثر
ناروغان زیات وو ډیری هغه کسان چې قانوني اسناد یې نه درلودل د سپین بولداک له لارې راغلي و په زندانونو کې و او په سهار او شپه د زندان په روغتونونو کې اکسیجن اخیست څلور میاشتې او لس ورځې په زندان کې وم بیا په ضمانت ووتم
حکومت هم مخکې په ورور ویلي چې په دغه هیواد کې بې اسناده کډوال نه پرېږدي او خپلو هیوادونو ته به ایستان نه کړي چې په دې لړ کې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ یې تیزه کړې ده
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویې کمیشنري وایي چې له پاکستانه 16% راستنه شوي افغان کډوال د دغه هیواد د پولیسو لخوا له ځورونې سره مخامخ شوي دي یو ان ایچ سی آر د پنځمې په ورځ د 2023 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د افغان کډوالو د راستنېدو په راپور کې دا خبره کړې ده سنا کاکړ او نور تفصیل
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمیشنری یو ان ایچ سی آر وایي د افغانانو د بیرته ستنېدو په لاملونو کې د پام وړ موارد لکه د نیول کېدو او شړلو ویره لیدل کېږي دغه کمیشنری د پنځشنبې په ورځ د 2024 کال جنوري څخه تر مارچ میاشتې پورې د افغان کډوالو د راستنېدو په نوم د یو راپور په خپرولو سره وویل چې د پاکستان حکومت لخوا افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنېدو د طرحې له پلي کېدو راهیسې یعنې د نومبر میاشتې را په دیخوا 16% راستنه شوي یو افغان کډوالو د پاکستان له پریښودو مخکې د پولیسو لخوا ځورول د لومړنۍ ستونزې په توګه یاد کړي راپور زیاتوي چې د پی او آر کارتونو یعنې د کډوالۍ د ثبت سند د تمدید او خوندیتوب د ارزښت په اړه بې باوري او د شپې لخوا پر کورونو د ورتللو او برید احتمال د دغو افغانانو نورې ستونزې دي د یو ان ایچ سی آر په راپور کې چې د خوندیتاب د نظارتي مرکو پر بنسټ د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې افغانستان ته د افغان کډوالو د راستنېدو په اړه چمتو شوی راغلی چې د 2024 کال په لومړیو دریو میاشتو کې نږدې 18,200 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي د یو ان ایچ سی آر په ټکو د تیر کال د ورته وخت په پرتله چې دا شمېر 1,400 تنه و پکې د پام وړ زیاتوالی راغلی په پاکستان کې دوه افغان کډوالو چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نمونه یې په راپور کې واخیستل شي او ادعا کوي چې د کورنۍ یو غړی ورک او د پاکستاني پولیسو لخوا ځورول شوی ازادي راډیو ته وویل
په روزي کې برادرم ګم شو امروز
کله چې ورور مې ورک شو په هماغه ورځ سهار پولیسو زما ورور نیولای وو شاوخوا 15,000 کلدارې چې ورسره وي هغه یې اخیستې وي ورور مې نور کور ته رانغی د هغې ورځې له ماښام څخه چې ورک شو تر اوسه یې احوال نه لرو
وحشت دهشت د بین مردم بسیار زیات شده دزادوزی هست ناامنی هست
د خلکو ترمنځ وحشت او ویره ډیره شوې غلا او ناامنی په پاکستان کې شته د دې ترڅنګ د پاکستان پولیس خلک زوروي رشوت اخلي پیسې ونه لري په زور د شړې او پیسې ورکړي بیا پاتشه خلک لړی رستون سره مخ دي
یو شمیر افغانان چې دا کوي په دې ورستیو کې د پاکستانی پولیسو لخوا د زورونې له امله افغانستان ته راستنه شوي وي په خپل هیواد کې هم لګړنو ستونزو سره مخ دي یو تن چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
خانه او شیانه ای که داشتن در افغانستان هور قبلا سودا کردیم
هغه کور مو چې بخوا در دود و طول و وسایل و سر مخالص کرد و پیسی مو ورطا پشا و خواه دویش میاشتی که چه پاکستان که و مصرف کرد و چه بیرد کابل تراغلی و نصر پنال رو نخواده نکالی حس هم نشتا او کار هم نپیدا کی
دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنری د کډوالۍ نړیوالې ادارې یا یو ایم او نړیوال بانک په یو ګډ راپور کې چې څلور ورځې وړاندې خپور شو په افغانستان کې د بیکاری او بېوزلۍ زیاتوالی او د عامه خدمتونو محدودیت ته په اشارې سره خپل هیواد ته ستنېدونکو افغانانو ته د ژوند د کافي اسانتیاو د نشتون په اړه اندېښنه څرګنده کړې
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي
ازادي رادیو څلور ساعته
د چین ولسمشر شی جنګ پینګ اروپا ته د خپل رسمي سفر په لړ کې نن د هنګری پلازمینه بوداپست کې د دې هیواد له چارواکو سره خبري وکړي. هغه مخکې فرانسې او سربیا ته هم تللی و. هنګری د اروپایي ټولنې هغه غړی هیواد چې له چین سره یې نږدې سوداګریزې اړیکې پاللې دي. دا هم تفصیل
د هنګری ولسمشر تاماس سولویک نن سهار په بوداپست کې د ولسمشرۍ په معنی کې یو لړ پوځي مراسمو په ترڅ کې د چین د ولسمشر شی جن پینګ او د هغه د میرمنې یانګ لیان تود هرکلی وکړ. د چین ولسمشر چې سربیا ته د خپل سفر له پای ته رسولو وروسته بیګانه وخت د هنګری پلازمینه بوداپست ته ورسید، وروسته یې د هیواد له صدر اعظم ویکتور اوربان سره ماښامنۍ وخوړه. د چین د ولسمشر اروپایي رسمي سفر د مې په 15مه له فرانسې پیل شو، چیرې چې د هغه فرانسوي سیال ایمانوئل مکرون او د اروپایي ټولنې مشرانو له هغه وغوښتل چې پر سوداګرۍ د چین لخوا لګول شوي محدودیتونه کم کړي او د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل نفوذ څخه کار واخلي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور له مخې شی جن پینګ هنګری په ختیځ اروپا کې د چین پانګونې لومړۍ درجه هیواد بللی او ټاکل شوی. نن د دې هیواد له صدر اعظم ویکتور اوربان سره خبرې وکړي. د جرمني خبری آژانس د راپور له مخې هنګری د اروپایي اتحادیې یوازنی غړی هیواد دی چې د چین د یوه کمربند یوې لارې په لویه پروژه کې شامل دی. د هنګری صدر اعظم چې له پیکینګ سره ښې اړیکې پالي غواړي په اروپایي اتحادیه کې چې اکثرا نوموړی منځوي شوی تعادل رامنځته کړي. چین د بوداپست او د سربیا د پلازمینې بلګراد ترمنځ د شاوخوا 3.5 کیلومتره په اوږدوالي د ریل ګاډي پټلۍ جوړوي. هنګری چې 9.8 میلیونه نفوس لري په وروستیو کلونو کې د چین یو شمېر سترې پروژې جل کړي چې تر ډېره بریده د برېښنایي موټرو او بیټریو په جوړولو کې فعالیت کوي. په تېرو 15 کلونو کې اروپا ته د چین د ولسمشر شی جن پینګ دغه سفر د دې وچې په اقتصادي او سیاسي چارو کې د پیکینګ د نفوس د زیاتوالي د هڅو یوه برخه ګڼل کېږي. چین په تېره یوه لسیزه کې په سربیا کې د میسو په کانونو د فولادو په فابریکو لویو لارو او بنسټیزو پروژو کې د څه باندې 6 میلیارد ډالرو پانګونه کړې چې ځینو لورو د حکومتونو ترمنځ د غیر شفافې او خورا خطرناکې معاملې په توګه پرې انتقادونه کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د طالبان حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د رسنیو د سرغړونې کمیسون د افغانستان انټرنیشنل رادیو ټلویزیون خبرونه تحریم کړي. د رسنیو ځینې ملاتړي بنسټونه وایي طالبان د رسنیو د سرغړونې له کمیسون څخه پر رسنیو د فشار راوستلو د وسیلې په توګه کار اخلي. عابد سپوږمۍ او نور تفصیل.
د طالبانو د حکومت لخوا په افغانستان کې پر رسنیو او خبريالانو د بندیزونو په دوام د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د رسنیو د سرغړونې کمیسون د افغانستان انټرنیشنل رادیو ټلویزیون خبرونه تحریم کړي. یاد کمیسون د چهارشنبه په ورځ په وغونډه کې چې په دې اړه جوړه شوې و د دې خبري رسنۍ سره چې افغانستان به هر فعالیت لري د هر ډول همکارۍ د نه کولو اعلان وکړ. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د رسنیو د سرغړونې کمیسون له شنونکو کارپوهانو ژورنالیستانو او اوریدونکو هم غوښتي چې د دې رسنۍ په بحثونو کې له هر ډول همکارۍ او ګډون څخه ډډه وکړي. په دې اعلامیه کې افغانستان انټرنیشنل رسنۍ پر شخصیت وژنې، د شخصي حریم پر تیری، د معلوماتو په تحریف او قومي او ژبني تعصبونو ته پلمن وهلو تورن شوي. په دې اړه د افغانستان د خبريالانو د اتحادیه مشر او د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د اوریدو د کمیسون غړي حفیظ الله بارکزي ازادي رادیو ته وویل
تحریم شدنې د کمیسیون لوري پر افغانستان انټرنیشنل بندیز د اصول او ملي ګټو پر بنسټ دی. کده شکایت په برخه کې وویو بل شک داسې شکایتونه موجود و. حتی ځینو خبريالانو شکایت کړي چې د ژورنالیزم اصول او معیارونه د نه ایجابوي چې رسنۍ په ځانګړي ډول انټرنیشنل رادیو او تلویزیون توکمیس تعصب ته لمن ووهي.
خو د افغانستان انټرنیشنل اجرایوي مشر هارون نجفی زاده ازادي رادیو ته په ولیکلي پیغام کې د ادعا او تورونه رد کړل او وی ویل چې د طالبانو حکومت په دې کار سره له خبرونو او تحلیلونو خلک لري ساتي. د رسنیو یو شمیر ملاتړي بنسټونه هم وایي چې طالبان د رسنیو د سرغړونې له کمیسون څخه پر رسنیو د فشار راوړلو لپاره د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. د افغانستان د خبريالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مشر سمیه ولیزاده ازادي رادیو ته وویل
عمل کرده که کمیسیون بررسی است خطر
در رسانه او د سرغړاونو د کمیسیون فعالیت او کړنی خای چې طالبان غواړي له هغه څخه د یوې وسیلې په توګه کار واخلي سو پر رسانه فشار راوړي در رسانه او د سرغړاونو کمیسیون که غواړي چې کړنی د بیان خپلواکۍ په لار کې مثبتې پایلې ولري خدای چې در رسانه او د همغږۍ د قانون پر بنسټ فعالیت وکړي
د طالبانو حکومت د افغانستان انټرنیشنل خبری رسنۍ خبرونه په داسې حال کې تحریم کړي چې تر دې وړاندې د ازادي او امریکا غږ رادیو د خبرونو او ویب پاڼو په ګډون د یو شمیر نورو رسنیو په فعالیت او خبرونو هم بندیز لګولای وو.
په میدان وردګ کې وروستیو واورو ورشتونو او سیلابونو کوچیان او بزګران زیانمن کړي دي. د دې ولایت کوچیان وایي چې ګڼ څاروي مړه شوي او دوی نه پوهیږي چې خپله نفقه څنګه برابره کړي. بزګران هم وایي چې د وروستیو اورښتونو او سیلابونو له کبله د دوی کروندې او باغونه زیانمن شوي دي.
د میدان وردګ ولایت په چاک د مرداد بهسود جلریز نرخ او سید آباد ولسوالۍ کې د پسرلی په دویمه میاشت په بېساري توګه واوره سوې چې ځایي کوچان او بزګرانو ته یې په زیاته پیمانه زیانونه اړولي دي. د دغه ولایت د سید آباد ولسوالۍ کوچان وایي د یادې واورې له امله یې د څاریو څړځایونه له منځه وړل شوي او د دې یو شمیر څاری د لوږې او دغه راز د یخ له امله مړه شوي هم دي. دوی وایي دا واوره بې وخته شوي او دوی ورته هیڅ آمادګي نه لرل ځکه یې د څاریو لپاره خواړه خلاص شوي او د ځانونو د ګرمولو لپاره هیڅ هم نه لري.
موږ باندې واوره د شپې په دوه بجه باندې واوره وسوه په موږ باندې ډېر تکلیف راغوی کوچنیان ټول یخ اخیستي وو کمبل او خیمو ته ډېر ضرورت لرو سرې میاشتې قومندانې ته ولسوالۍ تاریخ خواته موږ دا غوښتنه لرو سل موږ سره د کومک وکړي ډېر هر شي ته ولا اړتیا لرو موږ دا وایي زموږ سره لږ کومک وشي سرې میاشتې کومک راسره وشي مګر ډېر هر شي ته مجبورت لرو ولکه د کلي کار کوي ولکه پسونه لرو.
د دې ترڅنګ یادی واوري د غولایت بزګران هم زیانمن کړي دي. دوی هم وایي چې د یادی واوري د ورېدو لپاره هیڅ کورنۍ آمادګي نه لرله.
واوره خو ډېره وسوله خو په ځکه نه معلومې دي زړه زیات تاوان کوي موږ ته باغونه او شاید ټول ګل راته توی کړي ډېره په زیان تمامې دي
کې داسې د واورې پرونه رسېده شروع کړي د ورخ روان ده فصلونه اصلات هم د زردالو ګل نه کړی و ګیلاس ګل نه کړي و ټول دا ټول لبای نه وړي او اوس هم ورخ روان ده.
د میدان وردګ ولایت ځای طالب چارواکي هم د خلکو خبرې تاییدوي او وایي چې په دې اړه یې بیړنۍ ناستې کړي او د ګڼو خلکو سره یې مرستې هم کړې دي. د دغه ولایت لپاره د طالبانو والي کاري معاذ بختیار وایي چې دوی له زیانمن شوو کوچیانو سره مرسته کړې او په خبره یې چې دا لړۍ لا هم روانه ده. نوموړي وایي یا د مرستې په چاک جغتو سید آباد او جلریز ولسوالۍ کې کړي
کوم ورختونه واورې وسولې په میدان وردګ ولایت کې دي کې تخمینا داسې 2500 کور زیانمن شوي بل خصوص کوچان طبقه دا یقینا زیانمن شوي خو الحمدلله امارت اسلامي موږ د ټولو خلکو ته رسیدګي وکړه په خپل وخت باندې موږ دوی ته خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي لکه کمپلې او ترپالونه او د سون توکي وش لرګي دا مو ټول را رسول چې بعضو کورونو سره مو نقدي مرسته هم وکړه.
راپورونه شي چې د میدان وردګ ولایت ترڅنګ په غزنی لوګر او بامیان ولایتونو کې هم ورستی واوري کرنه او بڼوالي زیانمنه کړې ده.
ستاسو لا پیغامونو
موږ د غزنی ولایت په اندړو ولسوالۍ کې هیڅ کار تر اوسه پورې نه ده سوی نه یو پل جوړ شوی ده یعنې طالبانو درې کاله حکومت په تېرېدو ده تر اوسه پورې نه یو پل جوړ شوی ده نه یو مکتب جوړ شوی ده نه تر اوسه پورې یوه موسسې کوم فعالیت کړی ده صرف مرستې راځي خو هغه هم په سمه توګه باندې نه توضیح کېږي خلکو ته نه رسېږي یعنې کوم مستحق خلک سي هغو ته نه رسېږي خو نور داسې بنیادي کارونه تر اوسه پورې یو هم نه ده سوی نه
الاده د بغلان ولایت او مرکزی ولسوالی اوسیدونکو یم الحمدلله په دغه ولسوالی کې خو د شولو د کرنې وخت خو لیکن موږ د حکومت څخه د غشتنه لرو چې دوی په خپل نرخنامه وټاکي او نرخنامه نسته دکانداران د حد نه زیات ګرانی کوي نو موږ د حکومت نه د غشتنه لرو چې صرف دکانداران کنټرول سي نور هر څه کنټرول دی ان شاء الله.
زر یا زلا راتب یم د پروان ولایت څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. په پروان ولایت کې دغه کوم مایوبین چې دي معلولین نو دوی ته معاشونه نه ورکول کیږي. زمونږ په خپلوانو کې دوی دوه کسه مایوبین لرو چې پخې په جګړو کې د لاس ورکړي دي لاسونه. نو یوازې هو کسانو ته اسلامي امارات طالبان معاشونه ورکوي چې یا په پخوانی تیر نظام کې د دولتي کسانو سره وژل شوي، یعنی د یوازو د شهیدانو غم خوړل کیږي، د شهیدانو کورنۍ سره مرستې کیږي، پروژه کې مر سره کومکونه کیدله.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
له دې سره د خبرونی نیمایي ته ورسېدو. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونی کې اوریدل سي. خو د دې سات مهم خبرونه په لنډو کې. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې سبا او بل سبا د افغانستان په 22 ولایتونو کې د تیز باران، تالندې برېښنا، نسبتا تیزو بادونو او سیلابونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي پرون د کابل له نړیوال هوایي ډګره د افغان حاجانو لومړی جوپه چې 230 کسان کېدل د سعودي عربستان مدینې ښار ته روانه سوه. بختر خبري اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن هم د حج په نیت د مزار شریف له هوایي ډګره سعودي عربستان ته د 360 کسانو د روانېدو خبر ورکړی دی. د بریتانیا په پلازمینه لندن کې پرون چهارشنبه پلازګونو افغان پناهغوښتونکو رواندا ته د پناهغوښتونکو د لیږلو په مخالفت کې لاریون وکړ. د ملګرو ملتونو او بشري حقوقو د بنسټونو له انتقادونو سره سره د بریتانیا پارلمان شاوخوا دوی اونۍ مخکې اعلان وکړ چې رواندا ته د پناهغوښتونکو د لیږلو لایحه تصویب کړه چې هلته د دوی دوسیې وڅېړل سي. د افغانستان د خبرلونو مرکز له افغانستان انټرنیشنل راډیو تلویزیون سره د کار او همکاري منه کول د رسنیو د قانون خلاف کار بللای دی. دغه بنسټ نن په ویلامیه کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو کمیسیون تازه پریکړه چې له مخې له افغانستان انټرنیشنل سره هر ډول همکاري منه سوي د قانون خلاف عمل بللای دی. د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو کمیسیون پرون چهارشنبه د دې رسنۍ په اړه د پریکړه اعلان کړه. د کمیسیون په ویلامیا کې افغانستان انټرنیشنل رسنۍ په شخصیت وژنې، د شخصي حریم په تیری، د معلوماتو په تحریف او قومي او ژبنیو تعصبونو ته په لمن وهلو تورنه کړې ده. د افغانستان د خبرلونه مرکز وایي د کمیسیون دا اعلامیه د فشار او سیاسي انګیزو ښکارندوی کوي. د پاکستان چارواکي وایي چې د بلوچستان ایالت په بندري ښار ګوادر کې نامعلومو وسلوورو تیر شپه و نایان وژلي او یو ټپي کړي. د ګوادر د پولیسو د ماموریت مشر محسن علي بلوچ ځایي رسنوي ته ویلي چې دغه پیشه په سربندن سیمه کې هغه وخت وسوه چې ناڅرګند وسلوورو پر یو کور چې دغه نایان پکې اوسېدل برید وکړ. د دې پیشه مسؤلیت چا نه دی منلی. د فلسطینی کډوالو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو ادارې نن پنځشنبه ویلي چې په تیرو درې ورځو کې چې اسرائیل د غزې په جنوبي ښار رفح کې خپل پوځي عملیات سخت کړي، له دغه ښار شاوخوا 80,000 کسان نورو ځایونو ته کډه شوي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکی اسد الله لودین.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته خراغلی په دې ونې کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. په سر کې یو شمیر کوچانو د خپل ستونزو په اړه راته ویلي، خصوصا هغه کوچان چې ادعا کوي په پاکستان کې بد ورځې غالي او دی وای چې افغانستان ته د تګ لارې هم پرې بندې شوې دي. مونږ هڅه وکړه چې د کوچانو د غستونځ د طالبانو د حکومت له مسؤلو چارواکو سره هم شریک کړو، خو دغه چارواکو زموږ پوښتنې ځواب نکړي. د مې درېما د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ولمانځل شوله، خو په همدې حال کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه یا سی پی جی وایي د طالبانو لخوا د خبريالانو خپل سر نیولو په افغانستان کې د خبريالۍ پر ډګر ډارونکي اغیز کړی دی. په دې اړه درته یو مرکه هم لرو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ورکو شو عزیزانو د لاټ پروګرام لنډه برخه هم مهیروي. راځي پایل تاسو په پیغامونو وک.
السلام علیکم. د ازادي رادیو خبريالانو ته سلامونه. نیکه اله وړاندې کوم باد له سلامه اسلامي امارات نه ما دا خواهش ته صدا ورسک بارډر ته وای انځر کوچیان یې موږ سر کړی لار نه راکې. دا د اسلامي امارات ورپور چارواکو ته ورسو.
سلامونه احترامات د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته له سرور جوړ بوي. بلال پرادی من پاکستان ضلع ژوب تحصیل سمبازنه دا پیغام درته ریکارډ کوم. هیله لرم چې د ازادۍ راډیو په خپرونو کې به مې دا پیغام نشر کړي. نو دلته په ضلع ژوب تحصیل سمبازه کې کوچان له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ دي. دلته نه کوچانو ته په بارډر باندې لار ورکوي او نه خو دلته په پاکستان داخل کې په قرار پرېږدي کوچان. نو کوچان ډېر سخت له ستونزو سره مخ دي. نه انګور ډالر خلاصوي، نه انځر بارډر ته خلاصوي، نه د کمردین بارډر ته خلاصوي او نه د چمن بارډر ته خلاصوي، نه دلته پاکستان کې به داخل کې پرېږدي. نو هیله د ازادۍ راډیو له کارکونکو نه لرم سي د موږ غږ تر لوړ پوړو چارواکو څخه پورې ورسوي او دا د موږ په ستونزو باندې یو راپور جوړ کړي. ډېره مهرباني به مې وسلام په احترام.
السلام علیکم ازادی راډیو خبریاله، جوړی په خیر خیرت ته. بس موږ د انځر په گیټ باندې ایساری کوچان خلک یو، مالونه هم غرق سو، څه زړه دي موږ وار ویاستو چې موږ افغانستان ته تګ راتګ وکړو.
السلام علیکم، مال افغانستان د غزنی ولایت اندل ولسوالۍ څخه سره په تماس یم. مګر له حکومت دا وختنه چې له پاسه دا اوبه راځي هلته نه ارته تویږي. نو موږ دا وختنه ځینې کوو، دا انواره ډک کړی د لهسږو موږ چې دا اوبه بندې کړه، پورته خپل زاړه جهته یې خوشې کړه او دا انار درته زره کار کړه، ځکه چې بیا سیلابونه راوځي. نو دا انار ډک ته د خړې ډک ته اوبه کورو ته وړي کلو ته وړي.
السلام علیکم د ازادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه او نیک هلی احترامات می قبول کی. زغلم حیا د کندهار ولایت تمارو پولیس والی څخه ستاسو پر لین یم. تمارو پولیس والی کی په هغه محل باندې د معروف د رود د سیمه ډیر مځکی بارانو وړي دي، ډیر تاوانونه رسول دي، ډیر د غنمو فصلونه وړي دي، په ډیر د باغو او مامتی وړي دي. نو زما د افغانستان د اسلامي امارت سره درخواست چې د معروف ولسوالۍ ته کمپلاوي راغلی وي هغه بیا تکللی دی، خاص نتیجه نه ده ورکړې. او که چیرې د معروف ولسوالۍ ته یو نوی هیئت راولېږي چې هغه پر دغه سیمه باندې وګرځېږي. وسلام د ازادۍ راډیو ټولو ته یو جان مننه. غلام یحیا همکار له معروف سره.
واٹسپ گروپ آزادی ریڈیو خبر ہو واٹسپ گروپ پتھر داخل نمبر ہوتے نظر نشر کو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه درته پیغام پریږدم. زما پښتنه دا ده چې ازادي راډیو تقریبا په دې یو کال کې چې په ټول افغانستان کې پر پیم باندې نشرات کته سوي دي او د شپې د خوا کڅم دوی خبرونه وجدې کړې دي جریان لري، خو لیکن د دوی خبرونه د شپې د خوا څخه اکثره سیمو کې، په اکثره ولایتونو کې، په خاص توګه په هلمند کې او همدارنګ کندهار او روزګان او څو نور ولایتونو کې چې زه درک لرم فرا کې دا د دوی خبرونې د په منځنۍ څپو باندې نه اورېدل کېږي او په لنډو څپو باندې اورېدل کېږي. دوی ولې په دې نه دي توانېدلی چې یا خپل خبرونې لا که څه هم اضافه کړلې او دغه نه دي کړي، البته پر پیم باندې نه دي پاله کړي. او بل خبره داسې ده چې نسو توانېدلی چې د خپل خبرونې د شپې دخوا موږ ته په سپه توګه راورسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، د ازادی راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. په دې هیله چې جوړ او روغ خوشحاله دي. زلمی هیوادمن له هلمند کجکی ولسوالۍ څخه د غږیز یا صوتي پیغام پریږدم. نو موږ په کجکی ولسوالۍ کې د هلمند په ولایت کې موږ به ډېرې سره کمې دي. نو موږ د امارت اسلامي د مجاهدینو څخه غوښتنه دغه د مشرانو څخه چې موږ ته دلته بندونه وتړي، دا اوبه راته راګیر کړي، دا سیلو اوبه چې راته راګیر کړي از مجول سوالی اویس دوغنه او اضافه او بزی تیریجی او یا تنگی سخه مشتواله رو کاجی دا اول سوالی دیری وچکل ایزاپولی لکجکی او مساکلا بغنی او نوزاق سوالی دیهلا چیز ما پیغام نشخصی شواخ دالا چاری السلام علیکم
السلام علیکم دا ازادی رادیو ټول کارکوک ته سلامونه ونی کی هلی او وړاندې کوم د نیمې نړۍ څخه ډیره مننه او چې دغه د نور او د مور په اړه معلومات ورکوي نو په دې هله باندې زه خپل یو شخصي اقتصاد سره وړاندې کوم د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ کې زه به میا خبره کوم دته د معروف ولسوالۍ په شاوخوا سیمه کې د لور او د زوی په جرجیدلو کې لور پر اوپادار خطرې ده د وړ مورځې آیا یو پلار د زامنو سره ورسوي وي لور بیا بخاري ور ودروله 15 شپې په خپل خونه کې د اور هر سرته تبر برابر کړی زامنو د کور سره شړلې د لور دا وکړه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زید غزنی ولایت کې د انسلی جنگیر مسیمنه ازادي راځي ته پیغام ته کوم هله لارم ته ازادي راځي ټول همکاران به جوړ او روغي د صحت په هیله د ازادي راډیو له طریقې محترم د مخابرات وزارت یا خصوصا د انټین شرکت ته یو احترامانه خواهش لرم زموږ په سیمه کې تلیفون کول انټرنیټ یو قدمه په خبره د ډیر مشکلات دي کله چې زه تلیفون کوم په خپل کور کې چا سره مې ضرور کړ بیا یې بام څخه زما یا د سیدوړي سطح څخه زما یا له کوره وزم بیا تلیفون کوم انټرنیټ یو قدمه په خبره ده نو موږ په کور کې تقریبا اته یا نه د انټرنیټ کارتونه استفاده کوو نو په دې سیمه کې تقریبا د سوو کورونو نو په هر کور کې تقریبا هم دومره سیم کارتونه چې دا په زراعو سیم کارتونه کېږي نو که د ام ټي این شرکت موږ د ستونزو راحل کې ډېره مهرباني به وي او د مخابراتو له وزارت څخه موږ دا هیله ده چې مسؤول شرکتونو ته د ښه خدمات کولو امر وکړي موږ چې د یاد جهانګیر د بازار په سیمه کې یو پایه د ام ټي این یا د افغاندې سیمې د هر شرکت سوي موږ ته فعاله کړي او که هغه نه وي دا د جنډې په بلای سر کې کوم منتنو نصب کړي دا د یو اندازه قوي کې زموږ ته نه ده د ټلیفون کولو ستونزه حل شي او خواهشات انټرنیټ خو موږ هېڅ زړه ته نه لویږي چې موږ دا مشکل حل شي ته نه ده د ټلیفون کولو مشکل سمو حل شي مننه د ازادي راډیو له همکارانو ستاسو وخت مو ونیوئ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلامونه وایم د ازادي رادیو ټولو محترم اوریدونکو ته همدارنګه کارکونکو ته خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ بس همیشه نه اوریدونکو عبدالحد تلیم د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالی سره روزانه د تزمیر په ولسوالی کې چې دغه د دبليو پی مرسته چې د جریان لري نو دغه مسسه چې د ډیره وخت څخه په دغه ولسوالی کې د بیوزل خلکو ته وړه دی غوړی دی دال دی دغه شان ورکی نو زموږ د دې د مشرانو ساده غشتنه د کچری دې زموږ غوري نو دغه ګرمسیل ولسوالی ته دی جدي توجه وکړي ځکه دلته مسکینان خلک چې دی بیا اندازې زیاتې دا چې خلک ستاسې کسان ور دلته ستاسې د ماشام ډوډۍ ولاګ لري نو دغه مرسته چې د په ګرمسیل ولسوالی کې د مثال د خبرې درغه لا د ځانمن کسان چې کم پاتې دي دغه دیم نوښته کې په خپل لیسونو کې خصوصا دغه میرمنې د نوښته کې د ځانو سره چې سرپرست نه لري به سرپرست دی په دغه شاریاتو کې زوینه ما همیشه زدا شار ته زمګ وینه مې دا به سرپرست مېرمنې چې په دغه چوکوبني ولاړي خدای واسکي نو زمرد د دې د مشران سره د غشتنه د چاول تر مسکینانو د مخه دغه مېرمنې د بیوزل مېرمنې نوښته کوي چې په لاشارو باندې په دغه غار چوک باندې ولاړي د به سرپرست مېرمنې چې د تر نور مسکینانو حق د دوی دي ځکه چې د کورنۍ سرپرستی د مېرمنې در غاړي سي نو هغه په ډیره مشکله په داوس ګرانی باندې خپل د کور سرپرستی سره ترسي نو د دې سمزدا غوښتنه ده چې دا د ګرمسیل ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي او دا ځانمن کسان په خپل لیسونو کې نوښته کوي
ازادي رادیو محترم کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه د غزنی ولایت مقر ولسوالینه در سره په اړیکه کیمه چې غزنی ولایت مقر ولسوالي کوبند په ساحه کې یو بند له ډېره وخته راست رسمي سوی ده او کار نه ده پر شروع او ډېره ساحه هم تر لاندې ده درې څلور ولسوالۍ تر لاندې دي او دغه د کوبند ساحې خلک هم ډېر لوېدلی دي دغه د مو خبره تر مسؤلینو کسانو ورسیږي ډېره به ښه وي او د ټولو مسلمانانو هم نفع پکېده که چیرې دغه بند وتړل شي او همکاري وشي تاسې لخوا خبره ورسیږي او هغه یې وتړي نو ډېر اجر به وي الله پاک مو وساته الله مو جوړ
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دهله چې د مسولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي باید یادونه وکم چې د کوچانو د ستونزو په اړه مو د طالبانو د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت چارواکي وپوښتل خو هغوی زموږ پوښتنو ته ځواب رانه کړ. د مې درېما د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ولمانځل شوه. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی وای د طالبانو له خوا د خبريالانو خپل سر نیول په افغانستان کې د خبريالۍ پر ډګر ډارونکو کې اغیز لري. د دغه کمیټې د آسیایي پروګرامونو همغږي کوونکې بیا لی یی د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیواله ورځ په مناسبت ازادي رادیو ته ویل چې په تیرو دونی مکلونو کې د افغانستان پر رسنیو لګول شوی محدودیتونه د دې عمل شوی چې نړۍ ونشي کولای د هغه څه بشپړ انزور تر لاسه کړي چې د افغانستان د نن په خېږي. زموږ همکار سحر لیوال په همدې اړه له اغلی بی علي سره مرکه کړي او لمړی له هغه په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د وضعیت په اړه پوښتنه کړي.
The Taliban has been ruthless in its suppression of the media since they returned to power.
Taliban په 2021 کال کې د بیا ځلي واکمنۍ دوه رئیسې د رسنیو د ځپلو په برخه کې بیرحمانه چلند کړی. دوی په پیل کې شمنه کړې و چې کابل تر رسنیو سره به د مطبوعاتو ازادۍ ته اجازه ورکوي، خو یوازینی کار چې شوی دا دی چې د رسنیو ځپل لا پسې ډېر شوی دی. موږ داسې موارد لیدلي چې خبریالان په خپل سری ډول نیول شوي، دوی د ښځینه خبریالانو پر فعالیتونو بندیز لګولی، د افغانستان خبري و پاڼې او په افغانستان کې دننه بهرني خبري اژانسونه بند شوي او یا د کار درولو ته اړ شوي دي. نو طالبانو د مطبوعاتو ازادۍ ته د اجازه ورکولو په اړه خپله لومړنۍ ژمنه نه ده پوره کړې.
So despite the Taliban's initial promise to allow press freedom, they had not upheld their own promise.
In the past 2.5 years
په تیرو دونی مکلونو کې په افغانستان کې لګول شوی محدودیتونو د باور وړ اطلاعات خپرولو آزاد رسنیو او معلوماتو ته د لاسرسي حق ته څومره زیان رسولای.
The restriction placed on Afghan media in the past 2.5 years have had a huge impact on the
په رودنی مکلونو کې د افغانستان پر رسنیو لګول شوی او محدودیتونو د معلوماتو پر خپرولو او معلوماتو ته د افغانانو د لاسرسي پر حق ډېر اغېز کړی دی. ډېر افغان خبریالانو د خطرناک وضعیت له امله چې دوی پکې کار کوي هیواد پریښی او د افغانستان ډېری خبري اژانسونه هم د طالبانو د کنټرول له امله د خپلو فعالیتونو درولو ته اړ شوي دي. البته دا کار د معلوماتو پر خپروي خورا لوی اغېز لری سکه نړۍ نشي کولای د هغه څه بشپړ انزور ترلاسه کړي چې د افغانستان د نن په هیګي او موږ په هیګو چې افغانستان په نړۍ کې د یو تر ټولو ناوړه بشري کړکیت سره لاس او ګریوان دی چې به وسلې ډېرې وي. موږ هم دا شاد مصیبتونو د زیاتې دو شهیدان او کلچونو شو کولای د خبريالانو له راپورونو څخه پر وخت او د اعتبار وړ راپورونه ترلاسه کړو. ډېرې وخت معنی لري چې موږ د خلکو ژوند نشو ژغورلای.
From journalists reporting, in a lot of time, that means that we cannot save life and livelihoods.
آیا تاسو فکر کوئ چې د طالبانو لخوا د نیول کېدو ویره او اندېښنه په افغانستان کې خبريالانو ترمنځ د ځان سانسورولو لامل شوی؟
The fact that journalists can be arbitrarily arrested by the Taliban has of course created a chilling effect. When it comes to
دا حقیقت چې خبريالان په خپل سری ډول د طالبانو لخوا نیول کېدلی شي، البته د افغانستان د خبريالۍ پر ډګر یې ډارونکی اغېز کړی دی. دا تېره میاشت د شهیدانو وچ په افغانستان کې راډیوي خبريالان ونیول شول، ځکه دوی موسیقي غږولې وه او د خپلو خپرونو پر مهال یې ښځینه اورېدونکو سره اړیکه نیوله. چې په دې برخه کې د خبريالانو نیول پر خبريالانو ډېر اغېز لري. خو همداشان موږ د دې حقیقت له امله ډېر هیله من شوي یو چې په افغانستان کې دننه یا هغه خبريالان چې په جلاوطنۍ کې اوسېږي د افغانستان په اړه د راپور ورکولو لپاره لارې هر لټوي او نړۍ ته وایي چې په هیواد کې څه پیښیږي.
You find ways to report on Afghanistan and also to tell the world what is going on inside the country.
With the situation
د دې وضعیت په دوام سره تاسو په افغانستان کې د بیان او مطبوعاتو د ازادۍ د مفهوم له لاسه ورکولو په اړه څومره اندېښمن یاست؟
Press in Afghanistan.
البته موږ په دې اړه ډېر اندېښمن یو چې په افغانستان کې د بیان او مطبوعاتو ازادي مخ په کمېدو ده. له همدې امله له طالبانو غواړو چې خپلو لومړنیو ژمنو ته رجوع وکړي او خبریالانو ته اجازه ورکړي چې په ازاده توګه کار وکړي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، په افغانستان کې خبریالان د خبریالۍ د اصولو پر بنسټ د فعالیتونو د ودې او ترسره کولو لپاره د نړیوال ملاتړ غوښتونکي دي. د تاسو په اند د رسنیو نړیوال ملاتړي بنسټونه څنګه پر دوی د لګول شویو بندیزونو په کمولو کې رول لوبولی سي؟
یو له هغو کارونو څخه چې نړیوال بنسټونه یې ترسره کولی شي، ملاتړ او ډاډ ترلاسه کول دي چې افغان خبریالان وکولی شي په خوندیتوګه راپور ورکولو ته دوام ورکړي. دې ته د رسېدو لپاره لارې شته، چې دا لارې په مصیبت کې د خبریالانو لپاره د اړین مالي ملاتړ چمتو کول، خوندي ځایونو ته د هغوی لیږدول یا هغوی ته د خوندیتوب روزنې وړاندې کول دي. موږ همداشان له بهرنیو دولتونو څخه غواړو چې هغو افغان خبریالانو ته چې غواړي خوندي ځایونو ته ولیږدول شي، د ویزو ورکولو بهیر او د بیا میشتیدنې پروسه چې موږ پوهیږو له څه دیره هیڅ پټه په ولاړه ده چټک کړی
to our safer locations and expedite the resettlement process which we know has been stalled for a while now.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د آسیایي پروګرامونو همغږي کوونکې بیا لی یو چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
اوریدونکو اوس هم راځو د ورکه شو عزیزانو د پروګرام لاندې برخې ته چې زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
سلامونه مې کې هلي دا زده رادیو ټولو مینوالو ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم. دا وخت مو په خیر. ټلیفون لیکي ته زه راغلی سرتاج ننګرهارې در سره ما بیا له مزار شریف نه یم. له مزار شریف د دې دادی خار سیمه نه دغه نه یو کوچنی ماشوم نادرک شوی دی او ماشوم امید نومیږي. د فلار نومې منتظر ماما دے که هر چاته معلومات دې ضروري او د زړه له همدردی دې مون سره فرغې درې شمارو باندې برخه واخلي. زبر ورته شماري وای ما 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 903 904 پروسه شماره ورته افغان وایم 0 پورا 900 904 901 901 شماره ورته بیا یو تکراروم 0 8 3 4 5 2 4 5 0 0 بل نمبر دی 0 8 9 0 3 9 0 4 پروسه شماره افغان د 0 2 4 0 9 2 4 0 9 0 1 په دې هیله چې پیغام مې نشر کړي او په بیا یې نشر کړي ازادي راډیو دی وي تل وي ډېره مننه ښه وختونه او د الله په امان.
السلام علیکم، زه ظفر الله خوشحال ترین د پاکستان بلوچستان ډب خاندي د امان څخه خبرې کوم. زما یو له ترورې زوی ورک دی په نامه دادو نمیږي، د مشر ورور نوم یې لال محمد نمیږي، دا 15 کاله کېږي چې ورک دی. نو کور ته مشر ورور لال محمد او کورنۍ ډېر په سخت پریشانی کې دي چې دادو بیانون یا سبا راسي خو د دادو هیڅ پته نه وځي کله به راسي. نو که هر چاته معلومات شته مشته دي خامخا په دغه شمیره باندې زنګ ووهي. نو زما د ټلیفون کومه شمیره چې ده 0 3 1 صفر ات صفر یو و ات نه صفر یعنی یو دل بیا هم وایم صفر درې یو صفر ات صفر یو و ات نه صفر دا زما د ټلیفون شمیره ده له خدای دپاره دي موږ ته خامخا زنګ ووي او د ازادۍ ریډیو د ورکسو اجزانو د نشریدو پیله وسلام په احترام.
سلام علیکم زما محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم. د ازادۍ رادیو و ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست دی د مامزي په نامه چې تقریبا د شپږو اوو کالو څخه نادره کوي. اصلا د دراوت د یزک د کلي دی که څوک د پر برابر باندې حال احوال لري زموږ سره دې حال شریکي په دغه لمبر باندې او لمبر به درته تکرار کړم 0 5 3 6 4 4. خدای په امان.
بله سلام علیکم ورسول الله سلام علیکم تاسو ته ټول راځي په څنګه وخت په خیر همزله لامنې ملغمان څخه موږ د یو تر ځای چې نصر نومي چې تقریبا د نس ایګ نظر کې شوه دا چې په څلو وې څو کالې تر وکړنه پرتان د پار استعمال مت نه مت دې په داس مې راځنګ وې چې پیر وا بیا بیا نه هیڅ په څه وتا یا یعنی چې پیر وو اته چې پیر دوا نه شپه وو اته بس تخته تمام.
د نادرکی اعلان عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي د غدوتنه ماشومان دي یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلی اوسیدونکي دي. له پنځشنبه ورځ مازیګر څخه لکور وتلي تر اوسه معلومات نشته. که هر چاته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي 0 5 2 2 2 او بلش میره ده 0 1 1 9 9.
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو او ټولو مینوالو ته همدا وخت شیبه خیر. نور الله هجرانی مال کابل زمنګ یو رښوی عزیز تقریبا څلور کال کېږي او مخکې ما په امنه سفکړی په ازادۍ رادیو کې د ملاخیل ورور د نواب نوم دی داسې د اووه دېرشو اته دېرشو کلو به وي په عمر کې میانه قده سړی دی برابره ګیره لري او په اعصاب مغزو کې هم جوړ دی. خاصې د کور نه خفه شوی تللی د څلور پنځه کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یي نو موږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ. زمونږ د واټساپ شماره ده، البته زما د واټساپ شماره ده چې څلورویشت ساعته خلاص وي انشاءالله چې څه خبرې راشي عکس تصویر یو چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره 0 5 4 15 3 یعنی 0 1 1 4 1 5 0 3. بل اتصال شماره ده غم درته وایم چې ساده شماره ده 0 5 8 9 9. یعنی 0 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
سلامونه نیک هیلی د ازادي رادیو د ورکوسو اجزان او دوستانو د خبرونی ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براتروغ او جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمه اوسیدونکو دی چې پیلنې کور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال رئیس خپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نموړي پاړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په د پسې سخ پریشان دي. کچيري حکمت الله جان یا د نور ملګری یا بل څوک د پاره معلومات لري او یا د سره په تماس کې نو د مهرباني لمخې دي ماته دی په دغه لمبر زنګ ووهي 0-22-21-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-22-21-1. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوي د مخې دي زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي.
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو اجمل اند او طاهر روښانه مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. facebook.com/azadiradio